برنامه ما بودین. امیدوار هستم که از داشته های
سلامونه د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم. پیل په مهمو خبرونو کوو. اټکل کېږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبې تر ورځې درنه واوره ووري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونه او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې تیرو څو ورځو درنو واورو د لږ تر لږه 16 کسانو د مړینې باعث شوی، همدارنګه 110 نور کسان ټپیان شوي دي. دا ابتدایي ارقام دي او تر اوسه پورې تازه ارقام نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له دې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د 40 کلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ترامپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برېټانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلي ترامپ پرون په افغانستان کې د برېټانیا رول وستایي او ویې ویل په افغانستان کې د برېټانیا 450 سرتېري ووژل شول او ډېر نور سخت ټپیان شول. د برېټانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار ستارمر په دې اړه له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې هم کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو او ورسره پلاوی د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل د پراخوالي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات، پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د بشري مرستو په چارو کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړي. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسېدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی وو. په متحدو ایالاتو کې واورو او سختو طوفانو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتکې کینسل شوي دي. د طوفان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان شوی. په لویزیانا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,15,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارز د شنبې په ورځ د دې ژمني طوفان په درشل کې له 3,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کینسل شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ناسمان لاندی پروگرام تمو از فرید سیال هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سخت وچکالۍ له ایران او پاکستانه د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستان راستنه شوي افغان کډوال بل کړکېچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغېز وکړي. له دې سربېره نږدې درې میاشتې پوره شوې چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلی او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیې څومره جګ شوي دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. قدرمن میلمانه را سره شته اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هریو از رخشافزی هم ترنګه سمه ستانک سیدی. تاسو دوه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی استاد. تاسو ستړي مشه مننه چې بلنه مو منل چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. لته سی په پایل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې په سیمه کې راغلي دي پر افغانستان وګر لاري بند دي او همدارنګه هلته په ایران کې لارینونه دي هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی. ستاسو په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي واقعي دي؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو محترم میلما او همدارنګه درنو اوریدونکو ته واقعیت هم دغه دی چې شرایط ترنګل دي او افغانستان د مشکلات تر څنګ خپل امکانات هم لري او تر دې دمو پورې لنی کمرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د زیرمې څخه مارکیټ چالاندې او کمبود پکې نشته دی او د ایران جنجالونه هم اوس په امنیتي لحاظ مخصوصا زموږ په ګاونډ ملتونو کې ختم شوي دي او وضعیت دې خواته روان دي چې دا ستونزې سره حل شي. ولې په هر صورت دا د پاکستان لارې بندېدل په افغان سوداګرو باندې ډېر منفي اغېزه کړې دي. تقریبا شاوخوا 9000 کنټینرونه زموږ هلته بند پاتې دي ترانزیتي لاره کې، نه یوازې د دوی واردات بند شوي دي بلکې همدارنګه د کنټینرونه چې دي بهر څخه راغلي دي په ترانزیت توګه د پاکستان څخه تېرېږي هغه هم په تبدیلېدلي دي او دا لویه ستونزه ده. نو شاوخوا تر میلیارد ډالر څخه زیات تاوان ته رسیږي، خصوصي سکتور د افغانستان ته رسیږي او مارکیټ هم ضرر کوي. په دې چې دغه اکثرا خواړه دي مثلا غوړي دي، مثلا شکرې دي، همدغه خوراکي مواد اکثرا دي چې د نورو هیوادونو څخه د پاکستان له لارې افغانستان ته رسېدلي دي.
افزی صاحب په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر میدا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکا ور باندې کمه شوې ده، اوس یې تاسې دغه تاوانونه یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یادا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي. درې میاشتې ډېر وخت دی څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کمه شوې وه په دې وروستیو کلونو کې؟
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوي دي، اما ژوند خو په تپ نه دلیږي. نورې لارې شته دي، مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان څخه راته ډیری دي ایران له لارې راته، اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت شکل کچن شو. موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي. که چین بندر را خلاص شي دا به ډېر ګټور وي، ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دی هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره. او متاسفانه چې چینایان تر اوسه پورې دا توهم لیکلي چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي. اوس مهال موږ د لری لارو څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي. قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست آف بزنس په اصطلاح زیاتیږي او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې، په خلکو باندې چې خپله هم ډېر وس نه لري. په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې دغه بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي او دا امکان شته او نیکمرغه تر ډېره بېده پورې افغانان دا کار تورست ترسره کړي دي او په ډېر اقلامو کې مونږ خود کفایي ته رسېدلي.
مننه استاد، بیرته در تر اگر زما ستنګ سپ تاسو سیم ستړي مشه مننه چې تاسو سیم بلنه ومنله پروګرام کې سره ګډون کوي. لکه څنګه چې افزي سی بیا دونه وکړه د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربېره د افغانستان نور ګوندیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګوندیان لري او د بریښنا ډیره برخه له دې هیوادونو راځي. آیا د دې امکان شته چې د طالبانو حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کی ولې مونږ کولای شو تاجکستان ترکمنستان یا دی ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات واردات ورته ولرو؟
سلامونه او نیکی هیلی مرمن سیال تاسو قدرمن اتیزی سیبا و طول قدرمن اولیدون کتا بلکل پا افغانستان که پا کافی اندازه با نظرفیت ساده نه وزی داد سیبنگا که چیز تا پی باندی کار ویسی یا خپل مارکیش پی باندی مشبوکو حتی ایده امکان ساده سیبنگا صادرات ولرو پا دیرو مواردو که او د ولس مشرانی د تلاشونو په سبب باندې د برالو د ترکمنستان او د ازبکستان قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه او په ډېر ارزانه قیمت باندې لږ ځینې واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل او په ډېرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما لدیونه وراخوا مهمه داره چې په افغانستان کې په خپل باندې په 2014 کال نو وروسته تر 2016 کال پورې په دننه کې زیربناوي جوړې سولې د لپاره چې موږ په خپل هیواد په خپل خو د لږې صنعت وده وکړي. صنعتي پارکونه جوړ سول د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه ولی کانسپټونه او ډیزاینونه حتی زیربناوي د باریکاب صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره هلته پکې ځایونه جوړ سو سرکونه یې برق یې ټول هر څه یې تکمیل سول حتی نمرې وویشل سوې تجارانو ته د سروبي صنعتي پارک او په همدې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې په ننګرهار کې په کندهار کې مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امه ډیزاین اوس امه فیزیبلټی سټډی اوس ولا امکان پذیری ټول ورته برابر سیو. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوریت نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوت د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده. متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هیواد وویستل سوه. که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان او زه د خوشبینی سره موافق نه یم چې په د اوسنیو شرایطو لاندې موږ دې وکولی سو افغان سوداګر دې وکولی سي یا
فبخنی سره ستاسو خبره قطع کوم. تاسو د منابعو بشری منابع د ونو وکړه چې په افغانستان کې په کافي اندازه نشته. مګر کچرته خزینه محصولین لرون دغه الکان خوشته پانتونونه هر کال فارغيږي کغه په ور اره برخه کې دوی نشي کولای دغه تشه چې په تیرو د سقوط سره رامنځته شوی د ظرفیتونو وتلی له افغانستان د دوی ډکه کړی یا د خلک شو د کار نشتنه سره ټکوي دوی په کې ځای په ځای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي مېرمن سیال. یو برخه خدا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسي جوړوي او هغو ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانۍ نه لري حکومت په جمعي توګه باندې د یو قوي قوې په صفت راځي هلته سرمایداري کې او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولام باندې له نړیوالو پوهنتونو سره په اړیکو باندې دا د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوی نه یوازې صفر شوی ده بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودلو دا مسایل دي. کنه راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي هغه راځي کیږي دبل کیږي. نو یو دا برخه ده چې په عمدي شکل باندې دا نصاب تخریبیږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق ځپل کیږي. بل برخه ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ده تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکاناتو برابرېږي. په طبیعي شکل باندې امریکا ته ميلان زیاتی او موږ تاسو ته خبرې وکړو په داسې په څو څلورو کلو کې تقریبا 10000 تر 15000 مدرسې جوړې شوې دي. دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا که اته که پانتونونه موجوده موسیږي پانتونونه کیفیت به نهایت ټیټ شوی دی. د کنکور اشتراک له 3 لکه شاګردانو نه 8000 تر ټیټ شوی دی. په درې لکو کې یو سلو 50 بینجونې وي که نه که 50 څه دی ونیسي یو لکو 50 خو هلکان وو دغه یو لکو 50 نه هم 8000 تر ټیټ شوی دی. نو موږ ګورو چې کال په کال باندې ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کېږي، دا له منځه وړل کېږي، د فایده کېږي او په داسې یو شي باندې بدلېږي چې یو څوک به سند ولري اما د هېڅ کار تولید ظرفیت به نه لري.
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولی شي واقعا د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي هغه په ځوانانو کې نشته. ده دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي. مننه سنګ صاحب. افیدي صاحب، که تاسو راته ووایاست مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان دننه ظرفیت شته چې تولید وشي، دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې کوي؟ ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې، په معدنونو باندې، همدارنګه د افغانستان په تیلو، په ګازو باندې، په ځانګړې توګه باندې خبرې کېږي، خو هیڅ داسې یو نتیجه چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته. ده دغه تولید په کومو برخو کې کېدلی شي؟
اول خو باید تاسو ته وکړم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري. کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په عین زمان کې امنیت ته ضرورت ده. مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وې، اما څه شتون نه درلودل، امنیت نه و، د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و، دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي. په دې خاطر دا خپله یو لوی خنډ و د اقتصادي ودې په مقابل کې. او په عین زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیې ورکولې، یو ګشت په لاره کې دوی مالیې ورکولې، دوه ګشته دوی ورکول مالیې، او دا تولید بالکل په تب درولي وو. اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري، دلته خارجي مرستې نشته، دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي، یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي. او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ، او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په عین زمان کې زموږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده. او په عین زمان کې د کډوال د خارجه څخه راځي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر، په دا تیر څلور کال کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. او دوی هم یو بوج دی، یو بار دی په ضعیف اقتصاد د افغانستان باندې. نو په دې خاطر مشکلات زیات دي، ولې په عین زمان کې څو شیان زه باید درس وکړم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قطعي نشته دی. هر شی په هر ځای کې پیدا کېږي، او د ولایتو ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاري دي. او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونه یې همدلته کړې دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري، تیل، ګاز، دا ټول انحصار د دولت نه دي، هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګان هر شی پیدا کېږي. دا چې خلک قدرت د خرید نه لري، همدا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې دا انفراستراکچر جوړ کړي او رفاه عمومي لپاره ور ودانګي. همدا چې دا ځای د کار پیدا کوي، دا په خپله ډېره سخته توره ده. اوس مهال 6000 کارخانې لرو تقریبا شاوخوا، اما برښنا کافي نه دي. نشو کولای چې په بشپړه توګه دغه کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو، او دا اقتصادیات د کارخانې راټیټوي. اما په هر صورت د کارخانې شتون لري، دا کار کوي، او تقریبا 103 قلمه اجناس دی ویج، یا مثلا دا نوشابه غیر الکلی او دا شان کې افغانستان به خود کفایت دی حتی تقریبا 3000 کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو منځنۍ شاهي ودونه ته اوس موږ کالکولاسي خان او پسیکولوژي او یو څه د تور د کریستال وبا هم زی د ښه کوالټي خوانده نو اما دا کافی نه دی پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي او اساسي ستونزه انرژي ده مثلا بشپړ برښنا کامل نه لرو کدا وای افغانستان کولی شو چې مثلا لکه شتاسو اشاره فرمایي ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره د افغانستان کې امکانات شته تاسو یې چې موږ په کال 2011 کې دا لري پیل کړی او ایتالیا سره سره چې کټای نفت غاز د افغانستان چا وخت مسؤلیت زما په غاړه او موږ د دې آزاد ایتالیا څخه یو شر 3 میلیارد ډالر سهم تعهد اخیستی و او دا سیرینا هوتل که دیو ریفاینری جوړولو لپاره موږ خپل دریز اعلان کړ حکومتي چارواکي هم شتون درلودل هغوی موږ سره ژمنه وکړ اما متاسفانه وروسته بیا خپله حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې موږ وطن ګروپ او چینایي شرکت سره یې درلودل چې موږ ته خام تیل راکړي هغه کان دې اوس خو واخیستل هغه قرارداد زموږ په هوا کې پاتې شو که زمونږ تعهد همدا چې په کال 2010 کې افغانستان 2.5 میلیون تن تیل او 15,000 کریل او په عین زمان کې پولیکلین او نور روغنیات د موټر دا شیان تولیدول متاسفانه دا نه شو اما اوس هم دا امکان شته په بقوت وګه موږ کولی شو چې د تیلو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تیل تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو بلکې امکان دې شته چې موږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو یا د اوسپنې شیان چې تقریبا 2 میلیون تن په کال کې موږ ضرورت لرو دا کولی شو دننه په افغانستان کې تولید کړو یعنې داسې معدن موږ لرو مثلا جګک معدن 2.9 میلیارد تن څه لري که 10,000 تن په کال کې موږ تولید کړو 10 میلیون تن دا د سل کال لپاره یوازې دا معدن کفایت کوي
افیسی سه بلوبه خیسه سه خبرو که مداخله که وما تاسی چی ده انرژی ده اونو وکره پا ده رستیو که فکر کم ده 2015 کال رسته میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکره چه چنهی شرکتونو سره ده مداریا ده نفتی حوزی قرارداد لاسلیک کرده ده چه دوی بده تیل اخراجه یو گازو برخه که ام درنگ ده مس اجیگاک دیده اونو وکره ده دی قرارداد هم شوی چنهی شرکتونو سره خو دیر جزیات نشته ده چه ده شرکتونو چه که چنگ خپل کارونو مخیطه ولی نه ده طالبان حکومت سوای اونو ده قراردادونو ده سی خاص جزیات رسانی و ترازی فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغه ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغانولو سره سيږي
او وخت تاسو کوم چې هغه چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد چې هغه وطن ګروپ هم سره شریک و ډیر سلنه هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو او به ورسته دی په کوچنی شرکت چې دا پورنچي کې ساتو هم د سینکیان په یالات کې هغه سره دوی قرارداد وکړ چې دا د دې په نوونه تقریبا 550 میلیون ډالر او اما هغه اصلي اولی شرکت تقریبا 10 میلیارد ډالر په غوونه ژمنه کړې وو چې هغه بیا نشو هغه ختم شو او ولیدات وهم هم خپل تعهدات سره نه کړل تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا قرارداد فاس شو او اوس مهال هغه چې څنګه نسخه تیر استرکیږي هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی د زموږ همکار او دوست ملګري ښاغلی هیشر شید کریم خان هاشمي چې اوس مهال رئیس اتاق تجارت دی د یک کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 1400 تنه د دیزل تولیدی دی د تیل خام داخلي څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ده دا اوس جریان لري ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او بیا خرڅي زمونږ په همکارانو باندې او دوی بیا په خپل لیفایګانو کې چې کوچنی دی او ډېر غټ نه دی او بیا هم دوی کولی شي دا سرول لکه تان دیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړی دا خدای یو کوچنی ګام دی په دغه کله مزمن ژمن هغه وخت کې دا و چې د 2.5 میلیون ټن باید تولید شي. داخل یوازې تیل او ګاز او نور پولیتیلین هم تولید شوي، هغه تر څنګه کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دي، موږ باید وارد نه کړو. اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دي بشپړ نه دي، یعنی موږ نیمه پروسس شوي شیان دي، مثلا ایران څخه او نور هېوادونو څخه واردوو، دننه په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو. اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوي دي، ډېر کارخانې زموږ هم بیا نه شي کولی چې تولید خپل وکړي. دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانې ته ضرورت شته، یو کارخانه د زو دي اهم چې یو 10 میلیون ټن یا 15 میلیون ټنه باید تولید وکړي، او دا ریفاینري د تیل او ګاز چې د ملي تولید هم ضرورت هم تولید کړي، او په عین زمان کې د صادراتو لپاره هم باید چمتووالی ولرو. دا باندې باید ترتیب شي.
حافظي صاحب، څنګه سم په تمه د کلن راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغې دوو برخو باندې تاسو یادونه وکړه، ځکه چې اوس امنیت شته، سرمایه ګذاري وشي، یعنې افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي، ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د زو بیاهن په برخه کې کار کوي.
بل څه
د پښتنه تاسې ته راځي؟
دا شته دی، دا اوس مهال هم جریان لري. دا زموږ په اتاق تجارت او سرمایه ګذاري او اتاق صنعت او معدن کې ډېر هلې ځلې روانې دي چې د یو لوی ریفاینري لپاره دوی کار وکړي. هندي پانګوال راغلي ول، دوی سره ملاقاتونه یې وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل. او په خپله لنیکه مرغه افغانان په خپله دا شتمني لري، او موږ هلته دا وړاندیز کړی وو چې د سهامي شرکت جوړ شي چې هر څوک بهر کې میشته افغانان دي که دننه یا خارجیان، هر څوک کولی شي چې مثلا هر دخل هر سم زر دلار وی هر څوک وسس خپوره وی چې اوس هم پکې واخلي. دا امکانات شته دي، کار روان دي، هم دی اوسپنې دی زو لوی کارخانه لپاره، هم دی او تیل لپاره. خو مخکې موږ دا ټول چیان تکمیل کړو، هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي، پلانونه هم شته دي، او هغه آفرونه هم موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول. اوس متاسفانه چون افغانستان پر رسمیت نه پیژندل شوی، په دې خاطر هغه های ماشینري موږ باندې دوی مستقیما نه خرڅوي. دا یو معنی شته دی چې باید په هغه باندې یو لار ورته پیدا کړو.
مننه مننه کورودان. څنګه صاحب که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې افسیسیا بیا د منلو کړه د افغانستان دننه د لویو فابریکو د جوړولو لپاره کار روان ده، او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې دننه تولید وشي تر څو حداقل د کومیت کاشي افغان سوداګر یا افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو لري لدې راکم شي او یو څه خلاص شي. ساسي په باور د امنیت سربیره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونزمنه و، لکه څنګه چې افزیس یې بوولي یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کول، تاسو په هغه وخت کې کار کړی د امنیت نه علاوه نور څه ستونزه و چې په هغه وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دي؟
مننه صاحب. اول خو دغه یو نوشان ده د امنیت نشتوالی. لومړی پوښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت څه خراب کړی و او په څه دلیل یې خراب کړی و. که نه کله که چېرته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د یو هېواد د رفا مخنیوی وکړي او د هغه لپاره خنډونه جوړ کړي، او وروسته موږ فکر وکړو چې هماغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي، او بیا موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ، نه په عقلي لحاظ، په هېڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتل شي، او بیا توقع دا وسیږي چې دا کار ورکوي. دا موږ په خوالي باندې ده لومړی دا. او دوه خبره داره چې افغانستان سه بوله چې د افغانستان اوس سکتور کې توانه ایستاله او هر څه کې دي کافي نسته ده، اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دا په خپله یعنی موږ څه وړو وایو، د خلکو د خرید توان ولې نسته ده؟ چې په ټول دنیا کې چا خدا داوا نه کړی په بیرون کې مثلا وړو کمبوتا یا د غنمو کمبوتا یا د غواړو کمبوتا د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ